سپینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
د سپین خبری د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ درنو اوریدونکو د طالبانو د واکمنېدو سره د خلکو اقتصاد کمزور شوی دی او اقتصادي بحران ته اندېښنې ډېرې شوې دي بانکونه بندې پروژې پر ټپه ولاړ دي نرخونه کنټرول نه دي انکشافي پروژې خو لاس د سره اوسمهال مطرح نه دي نو په اقتصادي برخه کې د خلکو ستونزو ته په کتو څه ډول اقتصادي سیاست یا پالیسی په کار ده چې خلک له دې بحران راووزي قدرمنو اوریدونکو دا او په اړوند موضوع د خپلو قدرمنو ملمنو سره په روانه خبرونه کې بحث کوو قربانم زنو شباشنا او زما همکار
احد عزیز زاده هستم شنونده عزیز به برنامه روک و راست به صورت مستقیم نشر میشه از رادیو آشنا صدای آمریکا شما رو خوش آمدید میگم همونطور که شما جان گفتن ما در این برنامه دلیل هایی داریم مهمان هایی داریم که مسائل اقتصادی امروزه و ایجاد یک نظام درست اقتصادی در افغانستان حالا به ده ها یا بیشتر مشکل دیگه مواجه است او ایجاد شد کار شد و تا مردم بتانن به زندگی عادی خود برگردن از نظر اقتصادی به خصوص که وضعیت مردم در حالت بحرانی است مهمانای عزیزی هم در این برنامه داریم که جناب آذرخش حافظی رئیس سابق اتاقای تجارت و صنایع کشورهای عضو ایکو رئیس سابق اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و عضو هیئت مدیره اتاقای تجارت افغانستان هستند که در مورد با ما صحبت میکنن و همچنان
بله حاجی عبدالرحمن زیرک در شهزاده سرای در صرافان و در اتحادی ویان در مراسر پخ پراونه کده نو مخی ترده چی لن خبرونه واورو هیله ده چی از موږ درانه ملمانه موږ سره په خبرونه کې حضور ولري زنه پیغام چې اوس ملمانه موږ سره شته ده کنه ښه لګرو سبا ملمانو تام خره خلاصې په خبرونه کې خو د خبرونه په فایل کې د تل په سیر د سیمه او نړۍ خبرونه اورو
ویان احمد الله ارشیوال د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فیلیپو ګراندې وای په افغانستان کې د یو لوی بشري ناورین د مخنیوي لپاره د هیواد د نړیوالې ټولنې سمدستي او دوامدار مرستو ته اړتیا لري ګراندې افغانستان ته د درې ورځني سفر په پای کې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر خراب دی د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دغه راز ویلي چې د اقتصاد او عامه خدمتونو د دړې وړې کېدو په صورت کې به بې ثباتي زیاته او ډیر خلک به په هیواد کې دننه بې ځایه کېدو یا له هیواده بهر کډوالۍ ته مخه کړي افغانستان چې وچکاله او د کرونا وبا ډیر ځپلې کې د بې ځای شو خلکو شمیر له 3 میلیونه او 500 زرو کسانو زیات شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان اندېښنه ښکاره کړې چې که طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي ګډوډ حالت به رامنځته شي عمران خان امریکایي سی این این تلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي که چېرته دوی اوس د یو ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي ټولې ډلې پکې شامل کړي په افغانستان کې به له 40 کلونو وروسته سوله وي عمران خان اندېښنه وښودله چې که دا کار ونه شي یو ګډوډ حالت به رامنځته شي د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دا د پاکستان د صدر اعظم لومړۍ مرکه ده چې له یوې نړیوالې رسنۍ سره یې کوي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي ژان لوداریان پرون د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغانستان د اوسني بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې په افغانستان کې د خطر د مخنیوي په خاطر هر هڅه چې په وس کې وي باید وی کړي د ویل په هیګ چې په افغانستان کې وچکالی او بشري ناورین موجود دي خو فرانسې په دا غړ خپل ونده ادا کوي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د دې مرستې خبر ورکړي چې درې ورځې مخکې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې مرستندویانو له افغانستان سره په بشري برخه کې د 1.2 میلیارد ډالر مرستو شمنی وکړي د افغانستان بانک وایي چې د پخوانی حکومت له چارواکو ترلاسه شوی نغدي پیسې دغه بانک ته سپارل شوی د دغه بانک لوري په یو خبره شوی اعلامیه کې د دغه پیسو اندازه څه باندې 12 میلیونه ډالر خودل شوی. د افغانستان بانک په اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې ویل شوی چې دغه پیسې د افغانستان د پخوانی حکومت د لومړي مرستیا امر الله صالح او یو شمیر نورو چارواکو له هستوګنځایونو څخه ترلاسه شوی او د طالبانو د مسؤلینو لخوا دغه بانک ته تحویل شوی. د افغانستان بانک دغه ورسپارل شوی پیسو کې یو اندازه د سرو زرو خښتې هم شامل دي. خو له دې وړاندې طالبانو د سالی له کوره د پیسو او سرو زرو ترلاسه کول رد کړي. افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته د القاعده او داعش وسلوالو یو ځل بیا افغانستان ته پام اړولې او داسې نښې لیدل کېږي چې دغه ډلو وسلوال افغانستان ته د تګ اراده لري. په دې اړه مو دې راپور ته پام را اړوو.
د لومړنیو راپورونو له مخې تیره اونۍ د وسلوالو په خپل منځو کې د خبرونو داسې پایله اخیستل کېږي چې دوی افغانستان ته د تلو خواهش لري. خو د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر د سې شنبې په ورځ وویل ځینو وسلوالو افغانستان ته د لا ور د مخه تلل پیل کړي دي. د سی آی ای د مرستیال کوهن په وینا نوموړي افغانستان ته د القاعده د ممکنه تلل نښې لیدلې دي. هغه وویل القاعده اندازن په یو کال کې بیا منظم کېدلی شي. د ژبنه وکړه چې ښکاره ده چې اداره به نظر پرې ساتي. د امریکا غږ د یو راپور له مخې د امریکا د استخباراتي ادارې مامورینو د القاعده د هغه وسلوالو پیژندګلوي ظاهرا نه ده ښودلی چې په ښکاره توګه افغانستان ته بیرته روان شوي دي او دا هم نه دی ویلي چې د کوم ځای روان شوي. د امریکا غږ د راپور له مخې افغانستان ته د القاعده او داعش وسلوالو د بیرته تګ په اړه د امریکا د استخباراتي ادارې راپور د مخې ترهګرۍ په ضد نورو نړیوالو چارواکو او څېړونکو هم اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې افغانستان ته به یو وار بیا دغه ترهګرې ډلې مخه وشي او د پناه ځای په توګه به رابرسېر شي.
تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکران د فرانسوي ځواکونو لخوا په افریقا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر د وژلو ادعا کړې. مکرون فرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه د داعش وژل شوی مشر عدنان ابو ولید السهراوی یاد کړی. د افریقا په ساحل سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لار کې یوه لویه بریا بللې. د فرانسې ولسمشر نه دی ویلي چې د داعش دا مشر څه وخت او څه ډول وژل شوی. السهراوی 2018 کال کې د نایجیریا دننه د هغه برید مسؤلیت منلی چې څلور امریکایي پوځیان او څلور نایجیریایي سرتیري پکې وژل شوي. هغه 2000 میلادي کال کې د شپږو فرانسوي مرسته کوونکو او د هغوی د نایجیریایي موټر چلوونکو د وژنې امر هم ورکړی. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر د یادې ټولنې پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د امریکا له ملاتړ پرته خپله دفاعي وړتیا رامنځته کړي. واندرلین دغه څرګندونې یوه میاشت وروسته له هغه کړي چې د افغانستان پوځ ډېر ژر ړنګ شو او د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د زرګونو کسانو د وتلو په پروسه کې ګډوډۍ رامنځته شوې. دغه اروپایي مشر د اروپا په پارلمان کې د خپلې کلنۍ وینا پر مهال وویل اروپا کولی شي او په روښانه توګه باید وکولی شي په خپله ډېر څه وکړي. هغې زیاته کړه دا چې تر اوسه دا کار نه دی شوی علت یې یوازې د وړتیا نشتون نه دی بلکې د سیاسي ارادې نشوالی هم دی. واندرلین پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې دفاعي اتحادیه رامنځته کړي او له دې پرمختګ سره به د بلاک د قدرت نرم سنتي چلند تکمیل شي. په جلا وطنۍ کې د بیلاروس مشر سویتلانا تسیخانوسکایا د فرانسې له ولسمشره وغوښتل چې د بیلاروس د لانجې د حل لپاره هلې ځلې وکړي. تسیخانوسکایا په بیلاروس کې پروس کال د اګست په انتخاباتو کې د بیلاروس د دیکتاتور الکساندر لوکاشینکا مهمه سیاله وه. دې په پاریس کې خبریالانو ته وویل د هیواد خلک یې د پرمختګ لپاره نورو هڅو ته اړتیا لري. تسیخانوسکایا له تیر کال را په دې خوا په لیتوانیا کې ژوند کوي. لویدیځ او اروپایي هیوادونه د بیلاروس رژیم په رسمیت نه پیژني او پر دې هیواد یې یو لړ بندیزونه هم لګولي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو هم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، تاسو د سپین خبرې د خبرونه اوریدونکو یاست. په خبرونه کې را سره قدرمن ملمانه دي چې د افغانستان د روان اقتصادي حالت په اړه کې خپل ارزونه او تبصره لري. فکر کوم چې دا مهال را سره د کابل د سرای شاهزاده د صرافانو د اتحاد مشر عبدالرحمن زیرک صاحب په لاین کې دي. زیرک صاحب ستړی مشي؟
تشکر، سلامت. په تاسو هم ستړی مشي خوره؟ وقت بخیر.
آقای زیرک شما را خوش آمدید میگم به برنامه رک و راست. تشکر از حضورتان.
بله.
تشکر.
زیرک سب کده شیمخ کده دینا چه تبصره و لرو او دستون زو پلارو چارو و غگیگو تر طولو ام دستون زنن سبا صرافانو تا چده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ستاسو همکارانو او ستاسو دا رادیو طولو او ردون خطا زدر کم سلامون و اکرامات برنگی کوما
کورونا
سن زخو متاسف پانا چه پرا دیری جی خورا دیر دی خدا که موضوع تبراسو چنن سبا پسرای شازاده که او د صرافانو یوازنی او خاص سن زده ده چه مشکلات لرو د بانکونو سره په خاص ډول د افغانستان بانک سره هغه دا چیز مردزیاتو صرافانو پیسې او سرمایه په خصوصی بانکونو کې کومی چه سنگی لری تقریبا دیورس بانکونو پا شاوپا کی پا سرای شازه کی دوگوی سروی پا کلو اکاونتونو که پیسی جمع کردی وی او خصوصی بانکونو وی چه مش پیسی پر خپل وقت و زمان وری وی و مرکزی بانک نو داغ مدیر غط استون زده چه در او سفر لر نا حال پاتا ده.
بله مرکزی بانک چه وی تاستا؟
مرکزی بانک سره مر دودری وارا ملاقاتونو وکله ورسره اومه دې له فواکت سره چې سړی د حقیقت سره د پټ نکي رهبری خورا د فراکی حوصله خوندان دي لکه رئیس اجیک عبدالقهار ادریس او دوه ماوینین لري یو په نامه د اجاغه او د احمد صاحب یو هم خاص سیال لري په نامه د خالد صاحب دوی د خورا فراکی حوصله خوندان دي چې د حقیقت سره د پټ نکي او ټول ستونزې او مشکلات اوري او بیا وعده کوي چې د سبا ورځ لپاره به موږ د دې لپاره د حل لارې پیدا کړو موږ په خپل راز کې په ار کې وایي اقتصادي شورا لرو د هغو سره به وایي دا مشکلات موږ ورسره مطرح کړو او د سبا یې د بلې ورځ لپاره وعده کوي چې تاسو به د حل لاره وبسو نو د دوه درو ملاقاتونو څخه وروسته موږ لا په دې وتوانېدلو چې دوی د صرافانو لپاره 15% په ډالر کې او 40% د افغانیو د یو لیمټ مشترک راکړي دا په داسې حال کې چې و عامو خلکو ته $200 د هفته او شل زره افغانۍ وکي د خپل اکاونټ څخه او صرافانو ته په لک کې 15% او په افغانۍ کې 40% د هفته ورکي ولې په دې باندې موږ د صرافانو ستونزه
بله امتل ته مې پوښتنه لرله زیرک صاحب چې کوم مقدار پیسې چې صرافانو ته اوس د افغانستان بانک لخوا ورکول کیږي دا د اسارو د بازار یا د سرای 16 اغه ضرورتونه پوره کول شي چې بازار ورته اړتیا لري صرافان ورته اړتیا لري او خلک ورته اړتیا لري ځکه هر تغییر چې په سرای 16 کې راځي چې هلته د اسارو د تبادله یوازنه زیاده په کابل کې او خصوصا په ټول افغانستان کې یو رقم مرکز ګڼل کیږي نو دا تاثیر لري په نرخونو د خلکو په اقتصاد نو آیا دغه ضرورتونه پوره کول شي ضرورتونه ته قوته باندې 15% نشي پوره کوله اما څومره زیاده نیول شي چې 15% باید صرافانو ته ورکړل شي
نو شابه باید عرض کوم چې په هیڅ وجه دا نه د صرافانو ضرورت را پکول شي او نه هم د مارکیټ ضرورت را پکول شي بلکې سنځي خوراز یا کړي دي د صراف او د مشتری تر مابین د صرافانو او د بانکونو تر مابین د نمایندګۍ څخه سره شته کلري او په مجموع کې په مارکیټ کې په تیر تاسو ته کوم چې یو میاشمخ کې په تیر نظام کې په یو هفته کې تقریبا تر 500 میلیونو کله چې 5 میلیونه کله اته او یم یو نو ټیټه اندازې هم 30 میلیونو ډالر مارکیټ تر کېدل هغه د عرضه او تقاضا پر اساس و مارکیټ د غوونو ضرورت ورته درلودي او افغانستان بانک د غوونو ډالر عرضه کوله
وسته د عرضه بله وسته تقاضا موضوع طبعا یو چیش کې چې تقاضا نه ارزم اسکله صورت نه نیسی خو د تقاضا موضوع څنګه د بازار کې د تقاضا خبره څنګه ده
تقاضا به حد زیاته د ډالر ته به حد زیاته ده مګر هم په هیڅ وجه زموږ مارکیټ دا ضرورت نه صرف کولای او په اوس حالت کې د افغانستان بانک هم عجز دی وجه کارته چې د مارکیټ ضرورت صرف کړي دا چې افغاني هم تاسو به خبرې شنرخونه الورسیوی د افغاني هم خپل ارزښ د لاس ور کړی دی ولې دا چې اوس فعلا پر دې ځای پاتې ده د دې وزنې علت دا دی چې د افغاني هم خېکري د افغاني بازار ته ځان رسوي یعنی کلزیات افغاني یا د خپل د خلکو خپل ضرورت یا خپل پیسې دوی په لاس ور وړي او مارکیټ ته راځي کېدای شي نرخونه څو چنده تر دې ورسی
میخواستم از جناب زیرکسد پرسان بکنم که سقوط سیستم بانکداری در افغانستان، حالا فعلا بانکدارا یا بانک ها باز نیستن، مردم پول خود را کشیده نمیتونن، پیسه در بانک ها مونده، مردم فغان میکنن، داد میزنن از عدم داشتن پول برای خرید مواد اولیه زندگی خود. این به نظر شما چقدر بزرگ است این سیستم، سقوط سیستم بانکداری در افغانستان، و چطور شما چی نظر دارین که چطور بتانه پس احیا شوه که مردم بتانن به زندگی عادی خود روال عادیش ادامه بدن؟
تشکر. اول خوب شما عرض و ادب داریم، سلام و احترامات ما رو بپذیرین. و هم خبر داده چی په ریشا هم په ډیر بد حالت یو، ورځ تر بلې خصوصي بانکونه خپل اعتبار د لاس ورکوي او په سیستم کې مشکلات دي، د بدی خواته روان دي، د بد حالت خواته روان دي. که خدای نه خواسته دا وضع نور هم دوام پیدا کړي، فکر کوم چې بانکونه به ټول د دیوالي حالت تللي وي، خلکو به خپل اعتبار د لاس ورکړي او دا به سقوط وي. ولې د دې لپاره چې د دغه شي مخنیوي وسي، موږ په وارو وارو د افغانستان بانک څخه، د مالیه د وزارت څخه، او تر دې لوړ مو د نور رهبري سره تماس نه دي نیولي. خصوصا د افغانستان بانک مو خواهش دا کړی دی چې د بانکونو د اتحادیې سره دغه مشکل حل کړي. دغه شل کلن دستاورد چې په دغو نه وختونو کې بانکونه یو اعتبار درلودلی او خلکو هم په بانکونو باندې اعتبار کړی وو، دغه خدشهداره نه شي په دغه ته مشکل پیدا نه شي، بلکې بیرته دغه اعتبار پر ځای پاتې شي. دا یوازې په هغه صورت کېدلی شي چې بانکونه وکولای شي چې د خلکو امانتونه ورته ورکړي. که امانتونه ورته ورنه کړي، دا مشکل نه شي حل کېدلی. نو تر اوسه پورې دا مشکل شته، دا یو غټ مشکل
په هیڅ باندې تر اوسه پر دغه پات. بله، زیرا څه خبره معقوله ده چې د اقتصادي سیستم هم د سده چې لکه یو زنجیر یا کړی چې یو بخش بل پورې تړلې ده، او هر برخه چې زیانمن کیږي یا کارونه سستیږي یا وروسته پاتې کیږي، د ټولو نه ډیر متضررین عام ولس ده. تاسو چې د افغانستان بانک مشرتابه سره خبرې وکړې چې باید دغه پیسې راوباسي، د دوی تر ټولو لوی دلیل چې صرافانو ته ویل څه شی ولې اوس اعتبار نه کوي که شرایط دا رقم دي، څه ویل د دلیل څه و؟
په حقیقت کې موږ ته اگر سم خپل د زړه حال هم دوی ونه وایي، خو خبره دا ده، تاسو خبره بیخي معقوله ده چې دغه دنځر که دغه لکه د تاسو دنځر که دغه تار وشکیږي، خلک متضرر کیږي، صرافان متضرر کیږي، بانکونه متضرر کیږي، او یو پر بل دا ټول اعتماد بینه دي. موږ چې دوی تورتوله چې دغه مشکل د حل لار یوازنی دغه د چتاسي کچیر ډالر خو چاره دی به دا کړی څه سوي دي. اگر ډالر او باسي د بانکونو امانتونو ورته ورکي، افغاني ورته ورکي، دی وای موږ وای څه وخت ضرورت لرو، او افغانی زیات لرو، افغانی دوی وای چې افغانی زیات لرو، ولی په ډالر کې مشکلات ورو ډالر فکر کوم چې نشته، او ډالر مو سهم تر اندازې پورې تمن میږي چې ډالر په خزانه کې نه ځکه که ډالر وای د سقوط څخه یو ورځ مخکې د افغانستان بانک اکشن درلودی او موږ تر صرافانو باندې 10 میلیونه ډالر خرڅله، ولی متاسفانه هغه ډالر موږ صرافانو ته ورنکړه، افغانۍ ځینې تسلیم کړلې، ډالر یې ورنکړه. ما په داغه ورځ د شنبې په ورځ په ماپښین کې جمهور رئیس د افغانستان بانک سره وکتل، دول ما ته وخت راکړي زه د رئیس جمهور سره خبرې کوم، د رئیس جمهور سره خبرې وکړې، سبا پر 10 بجې راتوله چې په ډالر کې مشکلات دي او په ورځ دوه کې درکوو ډالر. هماغه یو ساعت بعد یې کابل سقوط وکړي، یا 2 ساعت بعد دوی خپله هم رئیس بانک هم نه وو. نو دوی موږ ته دغه هغه شي خبر نه راته کوي چې آیا په خزانه کې ډالر نشته، ډالر دوی په لاس کې نه دي چې نور کوي، او که دوی اعتبار نه لري. خو زه فکر کوم دواړې خبرې دلته شته. د یوه مسؤول د خولې څخه دا راووتله چې تر څو چې زموږ اعتماد حاصلېږي، موږ به تر هغو پورې ډالر په پریمانه اندازه راونه باسو. اما بل یې وویل چې په ډالر کې مشکلات لرو، خو افغانۍ زیات لرو.
زیرک صاحب، یک مشکل کلان دیگه که بر افغانستان ایجاد شده تعلیق سرمایه افغانستان است در خارج. بیشتر سرمایه افغانستان در کشورهای خارجی بخصوص در ایالات متحده منجمد است. این چقدر تأثیرات اگر این پول آزاد نشه به زودی که در قطع برای مردم به مصرف برسه، چی وزاره به کدام سمت میبره؟
بله، این پول مزخایر اثری در افغانستان بانک یا بلاک شده که 9.5 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده بیشتر از او ای سرمایه یک شخص نبوده بلکه سرمایه تمام مردم افغانستان هستن که در او سهیم هستن. باید خواهش مامو هستن که اونا را زودتر ازاد بسازه. چند وقت روز پیش در اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم در این مورد یک پریس کنفرنس بوده. امروز در شهر جلال آباد، خوست و کندهار در این مورد جلسه دایر شده و تمام تجاره خواهش نمودن که باید اینمی پول ازاد شوه تا که سیستم بانکی فعال شوه. در جه پتن که زبای تایی سا عرض کمه تر سو چه بانکی سیستم جور نسه زمور داگه پیسه ازادی نسه طول دادو گیره تجارت بزمورش در خارج مملکتون سره ستاف و لاروی زکر کموز یو شه و در خارج خراغوارو در کمی لارت خیراغوارو داخو پخوانه اثر نده چې سړی ډالر په خپل جیب کې واچي هغه مملکت چیزې بلکې د یو سیستم د لارې څخه به موږ ډالر اواله کوله د بانک د لارې څخه به تلله بانکونه نه به سقوط دي بناان تجارت هم ورسره سقوط دی دا د یو بدبختۍ خواته د یو اقتصادي بحران خواته موږ بیایي نو متاسفانه دغه حالت را روان دی ایله منځه دا یمه چې زه دا مشکل راپسې او د افغانستان د ټولو خلکو خواهش دا دی چې باید دغه ډالر ازاد ارزښت خیر ازاد.
بله زیرک صاحب تاسو پوره تجربه لرئ د افغانستان د اقتصادي حالت د ډیرو پړاوونو نه تاسو تیر شوي استئ د څو حکومتونو کې لکه څنګه چې اوریدونکي به شاهدانی چې د ډیرو کلونو را په دې خوا اقتصادي برخه کې خصوصا د اثارو د تبادلې د نرخونو د تغییر په بازار اغیز دی برخه کې ډیر خبرې تاسو سره د امریکا غږ آشنا رادیو د سټډیو نه اوریدونکو اوریدلې دي. خبره د واک یا د مقام نه بلکې د تجربې ده. تاسو چې کله د چارواکو سره البته د نو چارواکو سره د طالبانو مشرتابه سره کتلی دی په اقتصادي برخه کې څه مشوره مرته ورکړې ده؟ مثلا کچیرته دوی وی چې اوس موږ اعتبار نه کوو په خلکو باندې او دا پیسې د بانک نه وباسو، دغه بې اعتباری به تر کومې مودې پورې او دغه تشه چې اوس رامنځته کیږي د خلکو اقتصادي وضعیت اوس ډیر خراب دی، خلک د فقر لوګي سره مخ دي، چاته نړیوال اندېښمن کړي دي، دغه تشه به څنګه ډکیږي؟ څه فکر کوئ که بیرته اقتصاد په خپوم درېږي تجربو څه ښودلې ده چې دا تشه به بیرته څنګه ډکیږي، خلک به څنګه بیرته په پښو درېږي؟
واقعا مشکل خودی د خلکو پر فوټ بیرته درېدل د تشې بیرته ډکېدل. اما هغه پوښتنه چې تاسو وکړه چې زموږ مشوره ما په اول ځل چې د وزیر صاحب مالیه هدایت الله بدری سره مولید هدایت الله بدری سره ملاقات ولودي، بیا موږ سره د افغانستان بانک د رئیس معاونینو سره د دې په څنګ کې د اوسنۍ وزیر د اقتصاد فرهنګ لاخیر خوا او د نورو د دوی د مشرانو سره چې څو واره موږ ملاقات کړی دی، زما یوازنۍ پیشنهاد او مشوره دوی ته دا وه چې کغواړي چې حکومتداري وکړي، کغواړي چې نظام بقا پیدا کړي، کغواړي چې ډېر وخت په قدرت کې پاتې شي، نو کوم شانو ته متوجه وسی. اول د نړیوالو سره ښه اړیکې ټینګې کړي، دوی غوښتنو ته غوږ ورته ونیسي، در حد تر امکانه پورې ورسره موافقې ته ورسېږي، د بانکونو د جهان سره سره وابط باید ولري. او بل مهمه خبره مې دا ورته کړې ده په ډېرو غونډو کې په ډېر جرات چې تاسو باید تدریس سیاست ته سخت متوجه اوسئ، که هر څه بیرته د پخوا په شان د تیر په شان په ملا پورې وتړئ، هر څه ملا ته ورته ورکړئ، نو دا معنی چې موږ بیرته صفري نقطې ته ځو، بیرته د 50 کال دپاره بیرته شاته لویږو، او وطن به مو په سخت بحراني حالت کې وي، او نړیوال او دنیاوال به ستاسو سره مرسته همکاري نه کوي. او که کار د تخصص پر اساس، د لیاقت پر اساس، د استعداد پر اساس باندې وویشي، نو جهان به هم ستاسو سره همکاري وکړي او موږ به هم همکاري درسره وکړو. او په دغه اته دا مې ورته تاسو پورته وشوئ چې مال مثال د خبرې په یو وزارت کې چې وزیر دکتورا درلودله، موین یې ماستري دوه ماستري درلودلې، رئیس کدري هغه ماستري درلودله، هغه درې سره کور ته ولېږل سول او په یوازې درې نفر ملایان راغلل. که یو نفر ملا مال فراش کې تاسو یو ادارې ته مقرر کړئ چې فوق العاده معاش ورته واله کړي او د هغه تر نظر لاندې اوسې، نور ټول کار متخصص خلک، کارپوه خلک، مسلکي خلک، تحصیل یافته خلک پر سر د قدرت کې او هغوی کار مخکوي چې دا به ډېر ښه کار وي. دغه مشورې موږ جوړ کړي دي او په اقتصادي برخه کښې مو ورته ویلي دي چې ازاد بازار په نظر کښې ونیسي، د جهان د بانکونو سره روابط قایم کړي او د بازار پر عرضه او تقاضا باندې ډېر ورته متوجه اوسئ. دا په دم و په جادو په تعویز و په دې باندې نه کېږي، بلکې دا د اقتصاددانانو کار دی. اقتصاددانان په خپل څنګ کښې درسره ونیسئ. وطن پرسته خلک دلته ډېر شته، ټول فاسد هم نه دي او نه ټول ته باید سړی د فاسدینو په سترګه ورته وګوري.
څومره مطمئن استئ؟ اوبخی عزیزاده صاحب، څومره مطمئن استئ چې ستاسو دغه نیکې مشورې به واورېدل شي او عمل به پرې وشي؟
ولا خبره خدا ده چې وایه ورې پورین تنجره ته وایي چې ښه دی، موږ به دا په نظر کښې ونیسو. ولې کوم وخت چې موږ د کابینې اعلان واورېدې متاسفانه چې دا شی نه و پکښې کې. مګر نن یو د خوشحالۍ خبر دا و چې په وزارت مالیه کې چې څه تی ناڅي و ټول ماستران و ټولو ماستری اخیستي وې ټولې لیسانسا و پنځلس نفرو یا د څوارلس نفرو په شاوخوا کې رییسان مقرر شوي و په وزارت مالیه کې چې ټولو ماستری او لیسانس یا یو لیسانس دوه ماستری درلودې یا یو لیسانس یو ماستر. دغه خوشحالي خبر مې نن د دغه سید وزارت مالیه څخه واورېدی ولې متاسفانه په کابینه کې موږ خپل نظریات ونه لیدل.
ملي آقای زیرک شما از رابطه بانکی بین المللی یاد کردین، کمک های بین المللی یاد کردین، این به نظر شما از کدام طریق به افغانستان داده شوه؟ سیستم بانکداری خود وجه سقوط است، این روابط بانکی بین المللی چطور میتونه ایجاد شوه در افغانستان؟
بله جناب یزگر صاحب، براستی هم سیستم بانکی بالکل سقوط است. چند روز پیش از جرمنی یک موسی که دوامدار کمک میکرد به مردم افغانستان، اونا به یک سرات ما پیشنهاد کرد که ما میتا بعد از این میخواییم که از طریق حواله با شما روابط قایم کنیم یا کدام رای دیگه هستم که ما پول روان کنیم که تا به مردمای بیچاره کمک برسه. نو خبر پجا دیگه دیگه چه دغه موسیسی هم دیر کمک کنه کوله موز چه تو چه بانکی سیستم سم نسی جهان نسی کوله کمک کرده ورکی نسی کوله چه دالر خدا خو امکان نده چه دالر پسند خود که را بارسی او دلت افغانستان دولت و یا بانکو چه تا در واقع و ضرور خبره داده که دغه کمک کنو د پلاس راول د پاره د جهان سره د روابطو د ټینګېدو په خاطر باندې چې ضرور ده چې افغانستان بانک خپل ځان خپل سپناوی وکړي ونړیوالو بانکونو سره او د دوی سره خپل روابط سم کړي. سره روابط چې سم نه شي بانکونو سره مشکلات په دغه ډول باندې پاتې وي او دا مشکل بدبختانه چې ورځ تر ورځې ډیریږي ولې کمیږي ده.
بله، خو د افغانستان بانک یا د ټولو بانکونو یا ټول کې د افغانستان اقتصادي پالیسی یا اقتصادي اړیکې د جهان سره سیاسي اړیکو یا د سیاسي وضعیت په څرنګوالي پورې تړلې ده. یوه هم کابینه ده چې کابینه به څنګه کېږي، حکومت رقم به څنګه د ټول شموله حکومت باندې ټینګار کېږي، بشري حقونو ته درناوی باندې ټینګار کېږي، چې وکتل شي چې حکومت په کومه سطحه د نړیوالو دې غوښتنې ته ځواب وي، چې همدغه موضوع نړیوالو ته هم د اندېښنې وړ ده. او بله، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم دا خبره کړې ده چې د افغانستان د ولس سره د مرستې په خاطر د طالبانو سره ګډ کار کول پیل کړي دي، خو دا ویل دي چې باید د معجزې توقع باید ونی شي. بیا هم دوی په وینا کې، یعنی ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل وینا کې، ډیره موضوع تر ډیره پورې د افغانستان د اقتصادي بحران د حل توقع ویلي چې باید خپل د خلکو نه وشي، وکتل شي چې دوی څومره کولای شي چې دې موضوع ته په حساب توجه ولري. نو اوس تاسو څه وایئ چې ارسلانه زی ګوري څاري ولست دې بحران نه څنګه ژغورل کېدئ شي؟
خبره ده چې یو څه به زاس کوم چې زه خودل تیم د مرتناس ما روزمره وینو او دوستان مهم په ولایتونو کې مارکیټونو د اثرو د صرافیو فعال دي، غو سلام روزمره په تماس یو څومره چې په غربي مطبوعاتو کې او یا د جهان په مطبوعاتو کې منفي خبرو نشریږي غوونه نه دي غومره ډیر موږ عمل لګینو. مثلا د خبر کزو مثال و ما چې انفجار او انتحار ورخصوي دي فضل د خدای دی په هغه ورځ چې د ورځې درې سوه څخه تر څلور سوه نفرو په دواړو طرفو کې خلک ګوجر کېدل، یا امنیتور قانون او یا هم مسلح افراد طالبان او یا هم بېګناه انسانان، هغه فضل د خدای دی اوس نشته. د سړک د غاړې د ماینونو انفجار نشته، چسپکي ماینونه نشته، انتحارو نشته، مسلحانه جنگ ډېر غټ نشته. دا یو طرف د قضیه، او بل طرف هغه د بشر حقوق تر اوسه پورې داسې خاص موږ په د سترګو باندې نه دي چې خاص تر پوله نیسوي. هر سړی آزاد ګرځي، که څوک لږ سر ګرځي، که څوک زره خریلي، که چا پرېږي.
که په اقتصادي بحث کې د خلکو حقوقو ته نظر واچو، خلک حق لري چې باید ګېډه یې مړی د همداسې دا کنه ده. راځئ د خلکو په ژبه وغږیږو. خلک ډوډۍ، خوراک، غذایی موادو ته لاسرسی، د ژوند د اولیه ضروریاتو نه برخورداري، دا د بشر حق دی، د خلکو حق دی که نه دی؟
بالکل دی، بالکل دی.
اوس ملګري ملتونه دا وړاندوینه کوي چې د یوې خوا وچکالي د بل خوا افغانستان سره د بهرنیو مرستو کمواله کېدای شي چې افغانستان شاوخوا 14 میلیونه کسان د لوګي سره مخ شي. 14 میلیونه نفوس کې 14 میلیونه د لوګي د خطر سره مخ کیږي. فکر نه کوي چې د 14 میلیونه بشر یا د کسانو حق مطلق تر پخو لاندې کیږي. په دې برخه کې غذا هغه څه دي چې اولیه ضرورت دی چې د امرار حیات یو مهمه برخه ده. نو ځکه نړیوال په دې برخه کې ډیر جدي دي او د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره همدغه د حکومت په سیاسي برخه هم تاکید کوي چې باید د نړیوال غوښتنه ومنل شي. د دې په خپله جواب تاسو نه ورساخلو
ازاده امر مې خواستم وګورم کې سوالای دیگه هم داریم برای شما عزیزک صاحب. ولی اجازه بدین که برای چند دقیقه اخبار گوش بدیم، بعد از باز دوباره با شما تماس میگیریم. البته صحبت ادامه میتیم و کوشش میکنیم آقای آذرخش حافظی رو
بالکل با احترامی مورد سوالی نو شبه سبز ما نظر داریم که بس
بالکل سامانه.
بسیار خوب، من سوالای دیگه هم هست.
خبر نورسته یورو مهربانی.
بخیر
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت که کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی در امتداد سرحداتشان با افغانستان اکنون با آزمون‌های اساسی و عمده‌ای روبرو‌اند. آقای پوتین این اظهارات را در نشست مجازی این گروه بیان داشت که در آن کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان و تاجیکستان حضور داشتند.
В нынешних условиях как никогда востребовано
در وضعیت کنونی همکاری و اتحاد نزدیک کشورهای پیمان امنیت جمعی به اندازه نیاز است که هیچگاهی نبوده است. ما همچنان توافق کردیم که نیاز است تا هر لحظه آماده باشیم از توانایی کامل دفاعی و سیاسی این پیمان برای اطمینان از تأمین امنیت، حفظ صلح و ثبات در کشورهایمان استفاده کنیم.
روسیه که در دهه 80 میلادی 10 سال جنگ را در افغانستان سپری کرد، در چند سال اخیر با نقش دیپلماتیک و میانجی دوباره عرض اندام کرده با جناح‌های مختلف افغان به شمول طالبان، هرچند مسکو این گروه را یک سازمان دهشت افغان عنوان کرده، ارتباط قائم کرده است. مقامات ارشد سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در کابل با مقامات امنیتی طالبان در مورد مسئولیت کارمندان این سازمان، تهدید ناشی از گروه داعش و اهمیت همکاری‌های بشردوستانه برای رسیدگی به افغان‌های نیازمند کمک صحبت کردند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یا یوناما با بیان این مطلب گفت که دیبورا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و معاون منشی عمومی این سازمان در امور مسئولیت و امنیت، با عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات گروه طالبان ملاقات کرده است. در خبری دیگر، این مقامات ارشد ملل متحد روز گذشته با سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی کابینه طالبان نیز دیدار کرده که به گفته سهیل شاهین، یک سخنگوی گروه طالبان، در این ملاقات سراج‌الدین حقانی گفته است که کارمندان سازمان ملل متحد می توانند کارهایشان را بدون ممانعت انجام داده و کمک‌های ضروری و حیاتی را به مردم افغانستان برسانند. سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان میگوید که در نتیجه انقباض ناشی از همگیری، بانک جهانی تخمین میکند که در کل فقر در مناطق شهری افغانستان از 41.6% به 45.5% رسیده است. سیگار استناد بر بانک جهانی گزارش داده است که سطح کلی فقر اصلا از 55% به 47.1% در سال 2020 به خاطر کاهش یافته که کووید 19 در مقایسه با آنچه پیش بینی شده بود تأثیر قابل ملاحظه کمتری بر اقتصاد مناطق دورافتاده و روستایی داشته است. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده این را هم گزارش داده که در ماه اپریل بانک جهانی گفته است که سکتور زراعت افغانستان به خاطر وضعیت خوب اقلیم 5.3% رشد داشته است. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز پنجشنبه سفر 3 روزه‌اش را به افغانستان پایان داد. فلیپو گراندی، خواهان حمایت عاجل و دوامدار برای افغانها در داخل این کشور و پناهجویان که افغانستان را ترک کرده اند شده است. آقای گراندی گفت که وضعیت بشردوستانه در افغانستان ناامید کننده است. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که اگر خدمات عامه و اقتصاد فرو بپاشد، شاهد رنج، بی‌ثباتی و آوارگی بیشتر افغانها در داخل و خارج از این کشور خواهیم بود. حتی قبل از حوادثی که طی چند هفته گذشته رخ داد، بیش از 18 میلیون افغان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیازمند بودند. بیش از 3.5 میلیون نفر در اثر درگیری‌ها از خانه‌های خود آواره شده و در داخل افغانستان باقی ماندند که به شمول حدود 630 هزار نفر در سال 2021 بی‌خانمان شدند. مولا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای کابینه طالبان در یک مصاحبه با تلویزیون ملی قندهار اختلافات میان این گروه را رد کرده و از صحت خود اطمینان داده است. آقای برادر در این صحبت خبرهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی را رد کرد که گویا در اثر درگیری میان شاخه‌های رقیب طالبان در ارگ مجروح شده است. او در این صحبت گفته است که رسانه‌ها بیشتر خبرهای نادرست را پخش می‌کنند. پیش از این سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر نیز در یک پیام توییتر گزارش‌های مبنی بر مرگ ملا برادر را رد کرده بود. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور یک پیمان جدید امنیتی هند اقیانوس آرام را با بریتانیا و استرالیا شکل می‌دهد که اجازه خواهد داد توانایی‌های بیشتر دفاعی به شمول کمک به تجهیز استرالیا با تحت البحری‌های اتمی شریک ساخته شود.
Today we're taking another historic step to deepen and formalize cooperation among all three of our nations.
امروز در مورد یک گام تاریخی دیگر به منظور عمیق و رسمی ساختن همکاری میان سه کشورمان صحبت میکنیم، به خاطر که ما همه ضرورت اطمینان از صلح و ثبات دراز مدت را در منطقه هند اقیانوس آرام درک میکنیم. نیاز داریم قادر به رسیدگی به هر دو وضعیت استراتژیک در منطقه و چگونگی رشد و بهبود آن باشیم، به خاطر که آینده هر یک از کشورهای ما و در حقیقت جهان با یک پایداری و شکوفایی دوامدار در منطقه اقیانوس آرام آزاد و باز در دهه‌های آینده بستگی دارد.
آقای بایدن، بوریس جانسن و اسکات موریسن صدر اعظم‌های بریتانیا و استرالیا در یک نشست مجازی روی جزئیات این پیمان جدید صحبت کردند که به نام AUKUS نامیده خواهد شد. پیمان جدید امنیتی به نظر می‌رسد به مثابه اقدام تحریک‌آمیز از سوی چین تلقی شود که با کرات جو بایدن را به خاطر تمرکز دوباره روی پالیسی‌های خارجی آمریکا درباره منطقه اقیانوس آرام در اوایل ریاست جمهوری‌اش به باد انتقاد گرفته است. قبل از اعلام این خبر یک مقام ارشد حکومت امریکا تلاش کرد این مفکوره را تضعیف بخشد که گویا این پیمان با عنوان بازدارنده فعالیت‌های چین در منطقه عمل می‌کند. با این خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه روکراس هستین. همطور که شنیدین، ما به تحلیل وضعیت و سیستم اقتصادی افغانستان میپردازیم. مهمانای محترم ما جناب حاجی عبدالرحمن زیرک، رئیس اتحادیه صرافان در افغانستان هستن، و برنامه دیگرم مهمان دیگرم که دعوت کرده بودیم جناب آذرخش حافظی صاحب، رئیس سابق اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو ایکو و اتاقهای تجارت سرمایه گذاری افغانستان که فعلا موضوع اتاقهای تجارت هستن. مشکل تکنیکی داریم، من فکر میکنم که ارتباطشان تا حال برقرار نشده، ولی صحبت با آقای زیرک ادامه میتیم. جناب زیرک، شما در حتما گفتنی های برای شافی جان هم دارین؟
بله،
بله. زیرک صاحب او بخیر، دیر او بخیر، در رادیو در سرم را که میروانی او که تاس مخ که در پختان زواب نیم گره پاکه
او شسو چه در مخیمات هم سایل سول چه در جنابی حفیظی تاس هم خفل سلامون و اکرامات بلندی کم کچیر پلی که کیوی خبر داده تاس او شن نقطه تیشاره وکلا چه در وطن در ترقی پیشرفت او تمدون لپاره او د خلکو د نفس د مړولو د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي لپاره یوازې دغه امنیتي تدابیر یا د امنیت شوالي نه دي پکار، بلکې د خلکو ته د کاروبار زمینه مساعدول، د دوی ته د یو ښه مصروفیت برابرول او د معیشتي ژوند برابرول هم د دولت وظیفه ده. خو جالبه خبره دا ده چې نن ورځ افغانستان کې تاسو مزاغه غوړي لري، نن ورځ افغانستان کې نو په شمو تاسو فنه وه ما چې کتبو نه بوي ټول افغانان په دې نظر دي، یا زیاته برخه افغانان په دې نظر دي چې دغه حالت د غربي نړۍ یا خصوصا د امریکا له خوا څخه پر موږ باندې راغلی دی، او ګویا د دوی په دې کې ګواکې خوښه وه یا لکه موافقه چې پکې کوده، یو بدبخت نظر دی چې نه باید همداسې وای. او د دې په دې چې دوی خوښ وي د دې حالت پر اوسلو کې د دوی لاس ولکه کستی چې دا کار کوي لکه چې دا کار کوي تاسو به ته معلومه چې د یوې میاشې څخه راورسته تقریبا سم د کمه درې لکه امنیتي پوځ وو دا هم پر به خاران ور اضافه سوله یو زیات تعداد مامورین د دولت چې په دولتي چارو مصروف په وزارتونو کې دا هم زیاته برخه را بیا کار سوله تقریبا د بیکاران په ست اضافه سوله او هغه څو چې یو کمه برخه چې وزارت وته یو پوته دي هغه په خپل معاشو قناعت نه لري او یا هم وایي چې د معاشونو مشکل مو دي د سودو برخه خو بیا حد زیاته اضافه سوله پر بیکارانو زیات مصیبه یاندا ټول هغه خبرې دي چې موږ متاسفانه او بدبختانه ورسره مخامخ یو ولې د دغه ټول د پاره چې درته دغه حالت نورمال شي دغه مسائل مشکلات هرڅه بیرته خپل عادي حالت د فخوا په څیر ته خبره ونګرځي چې یو سپیشل حواله په شکراسي دا به هم دوه خبري د دوه لپاره وازنې لارې زما په شخصي نظر باندې هیڅ ډول باندې بل امکان نه لري بل جهته چې د افغانستان اسلامي امارت یا د طالبان حکومت د جهانيانو سره یا د نړۍ سره خپل لاس پر نه کې خپل غیزه ورن کې کاری پایل کې د دې سره کاری پایل کې چې له دا کوم کاری څو جهانيانو مشکل دي موږ جز د جهان د جامعه یو موږ جز د ملل متحد یو موږ جز د نړۍ یو نړۍ نس کولای به موږ څخه آرام اوسه او موږ نس کولای بینه نړۍ څخه د یو شج بند کاوندانوس د ورام جون کاوندانوس
ولی روابط خو مشکه یک جانبه شونه از هر دو طرف باید صورت بگیره یکی این نیست که از افغانستان تنها اقدام شوه ولی زمینه جهان
زه فکر کوم چې جهان نه پیغام پر دې رو کوچنی مسایل باندې د طالبانو سره په کشمکش کې د اسلامي امارات سره دونه دوی ډیر بد خلک هم نه مال میږي دا چې امریکا څه سن جوړ سره لري کوم مسایل په هغه باز باندې مشکل
وو لکه کوم موضوع زیرک صاحب تاسو په نظر ډیره وړه موضوع لري راځي چې جهان د نوې حکومت سره نه خته دی
مثلا د خبرې نه کوس چې یو ځنې دغه د کابینه موضوع شته څنګه نیولې ده کابینه خود سرپرست اول ارز کوم ده د دې چې دا د افغانانو پر اړه لري کابینه د سرپرست ده تر کومه ځای چې معلومات لرم دوی مې شهدرې مې چې د وامو کې تر دا غمخ چې هم پر یو ډیر قوی نسبند وای کار سو وزما معلومات ده وای چې هغه هم شمول هم تقریبا هم جانبم و ټول شمول هم و او قومونه هم پکې کې و
بل زه تاسو نه زیرک سه په خبره پوه شم زه تاسو نه یو پښتنه کوم تاسو وای چې دا د افغانانو داخلي موضوع ده کنه دلته افغانستان لکه څنګه چې تاسو وای چې نړیوال افغانستان ته ضرورت لري افغانستان نړیوال ته سمه ده چې افغانستان د نړۍ یو هیواد دی او د نړیوالو نه منځوي کېدی نشي د نړۍ نه منځوي نشي حسابېدلی کله چې د افغانستان د سولې په ارتباط نړۍ مداخله کولی شي د طالبانو سره قراردادونه لاسلیک کولی شي د هکې سره مخامخ کېناستلی شي افغانستان اقتصاد یعنی تقریبا 50% د نړیوالو کمرسته باندې ولاړ دی اوس هم د حکومت څرنګوالي ته نړیوالو ندی کتلی مګر دا ویل چې افغانستان د بشری ناورین سره مخ دی باید دوی سره مرسته وشي نه د حکومت سره په هر صورت کې هر څه چې ویل کیږي مثلا د افغانستان د ثبات لپاره ویل کیږي کچیرته په کابینه کې هم په بشری لحاظ یا د افغانستان د روانه وضعیت د خوالي لپاره مثلا د نړۍ د یو هیواد په توګه لکه په سیمه کې په نړۍ کې یو تعامل کوي افغانستان د نړیوالو سره آیا دوی حق نه لري چې مثلا یو دوستانه نظر ورکړي چې باید څرقمي کله چې په هر موضوعاتو کې مثلا د کومکونو غوښتنه کو د خپل سولې او ثبات لپاره ورسره په میز کې نو اما کله چې کابینه جوړیږي که یو نظر ورکړي بیا غیته بیرته منګه انزوا ته راګرځو که څنګه تاسو وایئ دا سينو ثبات
خور چې تاسو صرف کما اول خو جهان په یو نظر نه و د افغانستان د موضوع پر اړه باندې امریکا ډیر فشار اچوي د ډیرو مسایلو غشتون کې و چې دوی په فکر باندې و چې لندن بل غونډې نظر درلودي په جرمني بل موږ دا دغه فرقونه په دلی په داخل د افغانستان کې احساسول لیدل مو او هم په پیدلو او نور مملکتونه هم لکه جاپان او هندستان او استرالیا او نور هم جلا جلا دغه خواهشات لرل دا شی موږ دلته احساسوي لیدل مو خبره دا ده که تاسو که جهان فرض کوم تاسو ما په غوړم چې بخاچ کړل ان جهان می ادب دی که جهان افغانستان ته شاو وګرځي لکه اوس مثال وای او دون ډیر انتقادونه پر وکی لکه اوس ته فشار لاندې راوستري دي او هم دارو د همکاري لاس ورنه چې همکاریانو سره کټه کی نو خدای خو نور هم مل مدبت بختي خواته بوتلو انزوات ته بدبختی ته جو واځي خبر د القاعده او داعش ودلته روسکی او دلته وقده اکثر کیږي وقده اکثر کیږي
نو زیراک څه په بخنه چې وخت کم غواړو چې پوښتنه جواب شي خبرم خطا کوم ولی افغان حکومت د نړۍ سره یو تعامل تن رسیدي کومه موضوع ده چې باید هغه تاسو فکر کوئ چې دا د نړیوالو فشار ده که کابینه کې هغه سپینې ویو د خزو موضوع مطرح شوی ده د افغانستان خزه د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړي اوس هغه په خوانې خزه نه دي چې دوی بیرته د دوی په وینا چې دوی وایي چې موږ په شاله اړ شو کنه په هر برخه کې حتی په ملي اقتصاد کې د دوی ونده په دې ورستیو کې جواته و نو تاسو فکر کوئ چې کا چیرته ځنې شرایط چې زمنګ د مذهب کلچر سره په ټکر کې نه دي او هغه ومنل شي د څه فکر کوئ چې دا وکما بد خبره
یا ډیر نیکه خبر ده اول شخصا که خپل شخصي نظر ومه زه د شوز د حقوق هم طرفدارم ډیر سخت طرفدارم باید بالکل حقوق ورته ورته سي خو اسلامي جامعه د شرعي نظام دی اسلامي امارت دی کوشش وکړي چې د تیر سره حد اقل تفاوت باندې د ازادي وي دا د کار حق ورته ورته سي چې هغه تفاوت مثال د خبرې دا کی څه به
یعنی تیر حکومت اسلامي نه و
خو لکه دا ډول چې لکه دوی چې غواړي لکه اسلامي امارت چې غواړي خو دې اعتراض دي چې نو هغه خو موږ مساغه مثلا معلومه ده چې په نظام کې کم شان اصلا چې نظام څه ځوان په واقعیت کې نه اسلامي وو نه د مدني کم حقوق درلودل په اسلامي کې اغل ته جزاء معلومه ده هغه چې جزاء نور کوله او چې نیولې وای او یا هم فاسد خلک ډیرو پکې کې چې د چوغه نیولې به ته د پیسو په کابل کې لیکل تاسو خو به هغه زیات مشکلات وو تازم ودغه نظام ته ودغه دولت ته مثلا د خبري وزارت تحصیلات علي اعلان کړی دی چې په پونتونو کې دی په یو نازک پرده باندې د الفانو د انزین د بابین تفاوت نو په دې کې به دي چی شي دا خو خیر خدای چان سره ورته ورکی وته اسلامي امارت هم طالبان هم تر څو چې د نور په شرط د فرد مذاکرات یو لار خلاص شي او که سره پر دې نقطه باندې اعتراض وکړي او غیم نور وقداکلي دا که د معرفت په اړه کې زما که طالبان امتحان سي یو چانس ورته ورکړي دا به زما په نظر به شوي او د افغانانو د ژوند په شوالي کې به هم مثبت بدلون راشي
ولی آقای زیرا که سوال ده ایست که اگر شما در افغانستان میبینه نیم جامعه همونطور که شما شنیدین اجازه ندارن برن به کار شروع شون مثلا شروع کنن خانما این خوب چیز واضح است که چرخش اقتصادی را هم کاهش میده
بالکل ما موافق هستم با شما که راستی هم نیم جامعه در اینمی مشکل هستم که اجازه نمیده مگر ما باز بایی نظر هستیم که امکان داره که هم مشکل در ظرف یک هفته حل شوه امی لازه امروز یه نروز در هفته گذشته در یک تعداد بانک‌های خصوصی اگر 100% زنان رفته بود 50% شان رفته بود ما مثال هایی شنم با شما گفتم یادن که بینمی اینمی بانک ها رفته کار چالان هستن ولی در یک بخش مثلا در وزارت تحصیلات عالی در معارف در وزارت سیاست‌نامه در اونجا خو زنا اونه میره اجازه برشان داده شده عدد ما در اینجا چه هستن عدد ما در اینجا یه هستن که اگر می خواهیم که افغانستان پس سرفای استاد شوه و عضو فعال جامعه جهانی باشه باید جامعه جهانی یک چانس به امارت اسلامی با تا امرای شرم خری کنه تمام مسائل سرشکات نکنه مثلا از دو روز به یه طرف یک تبلیغات دیگه منفی چالان شده که القاعده پس از سر سازماندهی میخوره القاعده پیدا شده دیگه شده این کلی که مسائل تبلیغات منفی هستن ما میگیم از تبلیغات منفی بر یک زمان موقت
هنوز خونم میفهمیم که منفی سه مثبت به گفته شما این تبلیغات هنوز در آینده زمان ثابت میکنه که آیا او مرکز القاعده یا داعش میشه یا نمیشه ولی یک سوال دیگه که من میخواستم از شما پرسم آقای زیرک شرکت امی حواله ها شرکت وسترن یونین اعلان کرده بود که امی خدمات خود در افغانستان پس شروع میکنه به اساس گزارش بانک جهانی هم حواله های افغان مقیم خارج که برای افغانستان فرستاده میشد از خارج بسیار مهم است و که در سال گذشته البته 789 میلیون دلار به افغانستان روان شده یکی از راه های کمک به اقتصاد فردی یا فامیلی در افغانستان است. به نظرش این خدمات، اول سوال من ایست که آیا شروع شده؟ شما اطلاع دارین؟ واقعا این
بله
شرکت که
بله مونوگراف ده هم شروع شده شروع شده در ویستر یونین، ده هم ویستر یونین خواب انسان بانکی ودن کسی فاوغانی بانیوی تر دوگو دوارو دیر مهم حوالی خدمات پولی خدمتونه مردا بالکل چالانه دي د ټول نړۍ سره د فخوا په شان دي. ما مخکې مثال د تر چاته په جرمني کې موسی ولا چې موږ غواړو څونه یرو در اواله کو چې خپل کومکون د فخوا په شان بر تجارت وساتو، او غي هم د بانکون د لارې مره لږی هم دغه د خدمات پولیس د لارې خیره لږی د حوالو سیستم فعال دي. د سړی شاده په خلاصې دول سره دغه سیستم بیرته فعال سو، او خوشبختانه دغه لړۍ وسم ادامه لري. کوم وخت سړی شاده مارکیټونه تړلی و، بحران تر دغه په مراتب زیات و. اوس یو لسته دغه پروسه سمسوي ده، او ان شاء الله امکان لري چې نور هم د شوالی پاتو
لري. بله امی، ایجاد شغل که شما توضیح کردین یک چیز واضح است. صحبت های شما پیشتر سر میچرخید که اقتصاد خوب وقتی به چرخش میاد که همه فعال شوند در یک جامعه،
اداره فعالشی، بله اداره فعالشی، تجارت وارد کاروبارونه بیرته شروع شی، سوداگری شروع شی، واردات صادرات شروع شی، دغه ټول مسائل مهربانی وکي.
سوالی که از آقای زیرک داشتم که باعث یک کسی که در رشته اقتصادی یا مالی مصروف هستن در افغانستان و شما رئیس یک اتحادیه هستن که همه صرفات اوج مسائل مالی است روزانه، شما ارتباطات مستقیم با بانک افغانستان یا با دیگه بانک ها دارین، حواله ها رو میگیرین احتمال قوی، اینال در پولی ازی ایجاد شغل است البته، با وجود ای دوباره گشایش راه های فرستادن پول، ولی اگر ایجاد شغل نباشه خونه میشه. به نظر شما چطور شوه که ای شغل ایجاد شود در افغانستان؟ در ما آقای حافظی متاسفانه در لاین نتونستیم بگیریم، مشکل تکنیکی، اونها یک کتاب نوشته کردن که چی رقم امکان داره 1,000,000 شغل دائمی رو در افغانستان ایجاد بکنن. امیدوار هستند برنامه آینده سر بیان در این مورد روشنی بدازن. شما حتما او از نظریات آقای آزرف با آگاه هستین و در مجموع ایجاد شغل، نظر شما چی است؟ این چی رقم میتونه که شغل دائمی نه موقتی ایجاد شود؟
عرض میدادی از خپل د آزرف صاحب سره شراوت کړم، ما دوست و ملګری هم والدی او از کتاب هم مال وسیدی. شغل خو په تاسف سره باید وامه چې د اسلامي امارت پر اتک سره زیات افغانان خپل شغل هم درلاسه ورکي، او د بیکاری سطح دلته زیات وسوله چې زیات برخه د دغو بیکاران څخه سره شهزاده ته مراجعه کړه، ځکه دا یو اسانه کار دی دلته پراخه ورکه باندې ځانونه مصروف کړي. د شغل د ایجاد لپاره او دغه بیکاری د ختمولو لپاره اولین قدم دا دی چې دولتي ادارې باید بالکل درته جر پالیسي د دولتي ادارو د فعالولو لپاره هر ورځ دلته په مطبوعاتو کې امارت هم اعلان کوي چې خپل وظایف تراسي، او ان شاء الله ماشونه هم څنګه دا واغه د دې په څنګه بل د دې چوبو فابریکه باید پالیسي موږ یو چې به حد زیات مادنونه لرو، په مادنونو کار شروع شي، پر عمومي لارو پر سړکونو باندې کار شروع شي، د دوه کارونه که شروع شي دوه کارونه په شروع کېدو سره ان شاء الله شغل به هم زیات شي، مصروفیتونه به هم زیات شي، کار به هم شروع شي. خو فضل الله خدای امن راغلی دی، یو برخه چې زموږ د ارزو د ژوند و هغه پرسه وي ده، و همه برخه دا ده چې اوس نو باید خلکو ته کار څنګه پیدا شي او د خلکو اقتصادي ژوند باید څنګه سم شي، چې دا د یو منظم د فعال دولت کولای شي چې هم شغل زیات شي او هم د بیکاری مخه ونیسي.
ولی شما از فابریکات نه یاد کردین صنایع را، افغانستان زیاتر یک کشور زراعتی است، به تولیدات زراعتی متکی است، هوشدارای هم در مورد خشکسالی داره شده.
ما اصلا تایم په نظر کې نیوی چې ما رساسی سوال مخول انسم خپلی خبری برای کنم سلی از زراعت
بله خب مکرل چه وقت کم پاته ده
زراعتی وادی بله بله بیخی یعنی زراعت که ستاسو نیوکه بیخی پرده ایده دیر زیاد شو کنم پا زراعت که ده او دزبور ده خلق و سره پا خواد کلو ده فراکتیا ده وزارت لخواد سکه دیر کومک که ده که اما که کومکون ده پا خواد پشان جاری سه او وست خوبه فساد به خامکاتو کشی که کم بی خپل زای ترسیغی کومک رسید و دهقان ته کومک رسید وزارت ته کومک رسید د مزکی وکاوند ته مول به ډیر جرب پر مخ لار سو افغانستان کوچ نه مملکت نه پوس هم کم دي د جهان په صدا باندې زر پیش رفت کولای شو کده دوه شانو مخنیوي سره کده جنگ لکه د فساد اداري او لکه د فرار د سرمایه دا د درو سر شان ان شاء الله مخنیوي کیږي زر پیش رفت کولای شو
زیرا
ارزو د جهان مرتخ مخناري
زیرا
د افغانستان سره یو چانس لري بله
د جهان د همکارۍ ذکر مکو د طالبانو زنو چارواکو هم د نړۍ نه د مرستو غوښتنه کړې ده او چې ډیر زر به د افغانستان اقتصاد په پخو ودرېږي که نړیوال همدا رقم مرستو ته په حساب دوام ورکړي دوی هم خلکو ته دا ډاډ ورکړی دی خو په هر صورت موږ به موجوده وضعیت ته ګورو چې وضعیت څنګه دی روان اقتصادي حالت چې دی همدا اوس په افغانستان کې دغه د خصوصي سکتور برخه څومره زیانمنه کړې ده که چیرته حکومت خپله برخه قوي هم کړي اما خصوصي سکتور ته لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه ونی شي دا د افغانستان په ټوله کې د افغانستان اقتصاد ته څومره صدمه رسولی شي
بلې و په هر تحول سره په تاسف سره چې خصوصي سکتور یو ضربه لیدلې ده خاصتا په دغه تحول سره او یا په دې گردش باندې چې وسره له افغانستان له خصوصي سکتور زیات تاوان وکړي د هټه زیات متضررولو تاجرانو متضررولو معلومه متر اوسه هم په کراچي په بندر کې ولار دي چې هلته د مرچ باندې راځي فلک هاو په میلیونونو ډالر تنه د مرچ څخه متجران دغه دي متضرر دي تاوان ورته رسیدي د سرحد آفاته د سپین بولدک آفاته ولر تورخم آفاته ګاډي ولار دي چې په هغه کې بعض مواد چې تاریخ پر سیریږي بعض مواد چې لمر وي په خرابيږي بعض مواد چې حالته حتی خپل ارزښت له لاسه پکې ګورکی نو دا خو یو غټه ضربه ده زموږ ته او غټ تاوان دي زموږ په خصوصي سکتور ته چې دا په سلګونو میلیونو ډالر ته رسیدي
بله زیراکسب په بخنه د خبرونه ورسته شي به دی وبخه چې استاد مونږ خپل جواب تر لاسه کړم زکه مساس خبره قطع کړه ایزاده سبب پښتنه لري اقامت یو لاند جواب راکړي بشر بله افغانستان د بشري نورین سره په اقتصادي برخه کې مخ دی د لوګي سره خلق مخ دی فقط د ولس غم بشړو څنګه کېدای شي چې خلک دغه نورین نه دفتن راوځي د یو با تجربه اقتصاد پو په صفات چې تاسو په دې برخه کې کار کوي بازار نرخ نوا د خلکو اقتصاد د ولس مجبوري د افغانستان موجوده سیاسي شرایط ټول تاسو معلوم دي څه نظر لري څه مشوره ورکوي
یو ځنۍ لارې دغه چې د فعلن د فار د فتن دولت فالسي اصلا دولت ته کوټ کړی دی نظام ته کوټ کړی دی هیڅ شی وجود نه لري دولتي ادارات ولا فعالسي ټول کارمندان ته خپل وخت معاش ورته د مشکلات ورپسې په کار باندې وګورم دا یو ځنۍ لارې ده د عجل دفاره یعنی په اغه عجل ډول باندې دا کار به ساتورسي ته دوامدار د فار باید واضح خبره ده چې زراعت او اقتصاد او پابلیکو دې ته توجه وسي او ان شاء الله هر څه د وخت سره دو سره سم شي ولې د فتن د فار د ټول فراسي بیا هم یو ځنه لاره دا فاته ده
چې د انسان اسلامي یو چیز د موضوع دیګم است چې جامعه جهانی حکومک بیش از 1000 میلیارد ډالر وعده کړده و ای کومکو به نظر شما به مردم چطور برسه؟ بسیار خلاصه چون دقایق لحظات آخر است به نامه
زما دغه کومکونه در موسساتو چې به تر بدایوي چې د دولت د لارې څخه ورسول شي ډیر بشي هر کلی ته هر ولسوالۍ ته ډیر ښه سروې د جهانیانو سره صدا افغانانو په باره کې کې دوی ورسې دا به
ژر دولت طالبات توانایی از دې دوه این طالبات انا حکومتش میتونه که به کلیگ مردمی کمک خود دولت برسه؟
طالبان جمع حق موسسات چه دلیه فعاله و داگه پا گده بندی کوله سی داگه مرس شوره سی که دلیه سی امنیت په ټول افغانستان کې ساتو دي لارې خلاصې دي او ډېر په شوه وخت کې درې مکه درې ژمې درې ډېر جر او دا چې یو میلیارډ ډالر کومک ملل موکې اعلان کړی دي زما هیله دا ده چې دې سیاسي شکل نور کې بلکې پر افغانانو جره هم وکړي چې افغانستان خلکو ته باید دا مشکل سره مخامخ شي او دا مشکل ورته حل
زیرا صد بسیار تشکر از زورزان د برنامه د ما د این مورد هم سوالای زیات است که امیدوار هستم شما د برنامه های آینده هم با ما سهیم شوین و د مورد دیگر موضوعات هم با ارتباط با کمک ها و اینا توضیح عادلانش صحبت بکنیم.
حاجی عبدالرحمن زیرک ده شهزاده سرای ده سرا... طرفان و ویان من نه چه خبرونه که را سره وی کور بوده.
بسیار تشکر از حضورتان در برنامه. متاسف هستم که ما نتونستیم با آقای آذرخش حافظی هم تماس بگیریم که نظر از اونا رو داشته باشیم. امیدوار هستیم در برنامه آینده ما بتونیم اونا رو با خود داشته باشیم.
قدر من اوریدم کو روان خبرونه په همدیزی پایتا رسیده. تر بیام خدای ملش.
خدا حافظ.